په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1393 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2014 سوي کال د مې له 2مې نیټې سره سمه ده. دا ساده رادیو د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هر کله کوم زموږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه پټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. د معمول سره سم سهار نه نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د رستنه پروند پنشیر درې په خلکې په یوزان وژن کې حمله کې وژل شوی. د امریکا د خزانه وزارت یو افغان د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړی دی. او د سیمهو نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې د کارګرو د حقونو شاوخوا شل تنه فعالان چې پرون سار په تهران کې نیول شوي و د ورځې په پای کې بیرته خوشی شوي دي. د لسنه پرون د پنشیر درې په خلکې په یو ځان وژن کې حمله کې وژل شول. د پنشیر ولایت د پولیسو مرستیال نجیب خان ویل په دې ځان وژن کې برید کې چې د تلاشۍ په پوسته کې وشو شپږ پولیس او ملکیان وشل شوي. په همدې حال کې د پنشیر امنیه قمندان عزیز غیرت ویل چې وطن ملکیان د یو تعمیراتي شرکت کارکوونکي وو. د ښاغلي غیرت په وینا د موټر په وسیله ځان وژن کې حمله پرون مازیګر په باندې 15 بجې په داسې حال کې وشوه چې پولیسو یو موټر تلاشي کوو. په دې پیښه کې یو شمېر نور ټپیان شوي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اخوا په خوس ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستي په برید کې څلور پولیس وژلي. د خوس ولایت د پولیسو امیر یعقوب خان د پنځشنبې په ورځ ویل دوه ملي پولیس او دوه سرحدي پولیس تیره شپه په علیشیر ولسوالۍ کې وژل شوي. د دوی په وینا په دې برید کې دوه وسلوال سختریزي هم وژل شوي او یو ژوندی نیول شوی دی. یعقوب خان حمله کوونکي د حقاني شبکې غړي وبلل چې مرکزي په وزیرستان کې دی او له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت یو افغان د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې عتیق الله احمدی د هیروینو د ستر قاچاقبر په توګه د نومولو ترڅنګ ویلي چې د نومولي ورور صادق احمدی هم د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې صادق احمدی د خپل ورور عتیق الله احمدی په غیاب کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو له څلورو شرکتونو سره د مخدره موادو په قاچاق کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي دي چې د دواړو ورونو او هغه شرکتونو چې له دوی سره یې راکړه ورکړه کوله شتمنۍ ضبطوي او ټول امریکایانو غواړي چې له هغوی سره هیڅ راز معامله او راشه درشه ونه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخامخ کیږي. متحده عربي امارات د آسیایي شورا په روانو سیالیو کې نسبتا غښتلې ټیم ګڼل کیږي. د افغانستان ټیم پرون د دې سیالیو په لومړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ ټیم ته په شپږو وکټو او یو څلوېښت منډو ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې نوي لوبغاړي ښه وسلېدل. عثمان غني او حشمت الله شهیدي 38 منډې جوړې کړې. په دې سیالیو کې چې په مالیزیا کې روانې دي، د افغانستان ترڅنګ مالیزیا، هانګ کانګ، متحده عربي امارات، نیپال او عمان هم برخه لري. په ایران کې د کارګرو د حقونو شاوخوا شل تنه فعالان چې پرون سهار په تهران کې نیول شوي و د ورځې په پای کې بیرته خوشی شول. دوی په داسې حال کې ونیول شول چې پرون یې د مې لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ لمانځله. د خوشی شوو کسانو په منځ کې د تهران او شاوخوا سیمو د بسونو د شرکت کارګري اتحادیې مشر ابراهیم مددي هم شامل دی. د اوکراین سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساسي عسکري خدمت په دې هیواد کې جبري کیږي. ښاغلی تورچینوف دا فرمان په داسې وخت کې صادر کړ چې روسیه په لو بیلتون غوښتونکو ډلو د اوکراین په ختیځ کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او هغه یې ونیولې. تورچینوف د جبري عسکري خدمت فرمان پرون د مې په لومړۍ لاسلیک کړ او د لاسلیک له شیبې لازم الاجرا دی. تورچینوف په یو اعلامیه کې ویل د هیواد په ختیځ او جنوب کې د حالاتو خرابېدو ته په پام سره دا اقدام ضروري و. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې د پوځ هیلیکوپټرو پرون په حلب ښار کې پر یو لګڼې ګونې ډک بازار بمباري وکړه چې په نتیجه کې 33 تنه وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې برتانیا کې میشته ده وویل د سوریې د پوځ هیلیکوپټرو د حلب ښار پر یوه سیمه درې بیرلي بمونه غورځولي دي. بمباري شوې سیمه د حلب یوه ډېره له بیروبار ډکو سیمو څخه بلل شوې او د سوریې د حکومت د مخالفانو په وینا د پیښې په وخت کې یو شمېر خلک د سودا په اخیستلو بوخت وو. او د یمن حکومتي ځواکونو د یو اسپک تبه په شمول د القاعده لږ تر لږه دیار لس مشکوک سختدریزي غړي وشل. حکومتي ځواکونو چې جنگي الوتکو او ټانکونو ملاتړ کوو پرون د یمن په جنوب او مرکزي برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د عملیات رواني ونې د سې شنبې په ورځ د ابیان او شبوا ولایتونو په مفهید غرونو کې په درې جبهو کې پیل شوې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب خبرېږي. مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړی ده چې سکهل به د کوکنارو کرو د تریاکو تولید د تیر کال په مقایسه زیات وي. په دې اړه په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زر د هغه څلور سوه څلور څلوېښت نورو محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې جدي ستونزې پکې وي. د افغانستان د څېړنې او ارزیابۍ واحد په نوم یوې ادارې څېړنه ښیي چې افغان ښځو ته د مسلکي زده کړو پروګرامونه غیر منظم او ناکافي دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. لدی امام خبره و چې افغانستان ته د افغان کډوالو د سندو مسله په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې څېړل شوې ده او د اوکراین د تازه حالاتو په اړه به هم درته ریپورت وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي خپرېږي. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په سل اعشاریه پنځه هم اورېدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو بیا که هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب له نور تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼې ادرس دی. دا د نیم ساعت خبری مجلې لومړنی ریپورت راخلو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تایید کړه چې سږ کال به د کوکنارو کر او د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ معین ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په اړه یې څېړنې پیل کړې او دا مسله سږ کال تر ډیره له انتخاباتو سره تړلې. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د انتخاباتو په بهیر کې د چارواکو او امنیتي ځواکونو مصروفیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو دلیل بلل کیږي. راپورونه وایي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله د کروندګرو د کوکنارو حاصل زیات وي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي حاضردمه د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه تحقیق کوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال وزیر هارون الرشید شیرزاد ازادي راډیو ته وویل شاید امنیتي ځواکونو مصروفیتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو سره مرسته کړې وي.
دا حقیقت دی چې د افغانستان حکومت د یو لوی ملي پروسې څخه د انتخاباتو څخه و په هغه کې ډېر زیات مصروف و، او هغه د دغه ملي پروسه د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب درلودلو. نو په دې اساس د کوکنارو د مخوي په حکله د پولیسو، د امنیتي ملي او د دفاع وزارت دخالت کم و.
له بلې خوا د دغه وزارت یو بل چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت په یولسو ولایتونو کې زیات شوی دی. د همداراز ویل د بلخ او کندوز په شان ولایتونه چې پخوا پکې کوکنار نه کرل کېدل یا د کوکنارو کښت پکې صفر ته ټیټ شوی و، سږ کال کوکنار کرل شوی دی. خو له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ معین ښاغلی شیرزاد وایي چې وزارت یې لا د کوکنارو د کروندو په اړه څېړنې کوي.
تر اوسه پورې د منګه د کوکنارو د محوي پروسه په جریان کې ده، او تر اوسه پورې یولس ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه جریان لري، او د کلو بانډو ولایتونو لخوا تر اوسه پورې د سروې راپورونه نهایي شوي نه دي. تر اوسه پورې دا د وخت نه د مخه ده چې موږ ووایو کوکنار زیات شوي یا کم شوي دي.
د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې اداره وایي د دوی له اټکلونو سره سم تیر کال په افغانستان کې په 209,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې شپږ ډېر زیات وو. په 2013 میلادي کال په افغانستان کې څباندې 6,000 ټنه تریا کرل شوي وو، او یوازې د شاوخوا 2,000 هکتار ځمکې کوکنار اړول شوي دي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې اداره همداراز وایي سږ کال شای تر تیر کال هم پر زیات ځمکه کوکنار کرل شوي وي. په کابل کې د دې ادارې مسؤل آشیتا میتال وویل کوکنار د افغانستان پر ټول اقتصاد اغیز شیندلی دی. د د پوینا کې اقتصادي وده قانوني نوي غیر قانوني اقتصاد د نظام کنټرول پلاس کې اخلي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی له اټکل سره سم شاوخوا 2,00,000 افغان کورنۍ د مخدره موادو په تولید بوخت دي، او شاوخوا 1,000,000 افغانان په مخدره موادو روږد دي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زر د هغه څلور سوه څلور څلوېښت نورو محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې جدي ستونزې لري. خو بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دا مسله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه رسما دوی ته نه ده راجع کړې. له کابل پرې د احمد زبیر ژمن رپورټ اورو.
د 3400 نورو محلونو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي زیدونه قصې څرګندونه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د هغه محلونو دي چې جدي ستونزې لري او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د چړلو لپاره راځي شوې دي. دا چې د دې محلونو رایت څه ستونزې لري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایند نور محمد نور ازادي رډیو ته ول
او دغه جدي ستونزې درلودې مثلا په یو محل کې یا په ځینو محلاتو کې مثلا د اوسو څخه زیاتو کسانو لپاره رای پروسس شوی او رای کارول شوی دی. مونږ یوازې په محلاتو کې شپږ سوه رای پایلې درلودې. دلته پایلې چې راغلې ستونزې درلودې، مثلا هغه کوډ نمبر چې دی نمبر یې درست نه و، نو کله چې مونږ په فزیکي ډول باندې محلات ته مراجعه وکړه کوم څه چې زمونږ د کړنلارو کړندودونو په اساس باندې ولاغه نه پروسس شي.
ښاغلي نور وویل د دې محلونو رایې نه دي شمېرل شوي او په لومړنیو نتایجو کې شامل نه وي. تر دې مخکې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه تایید کړې و چې د 525 محلونو رایې به اعتبار ګڼلې وي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د چهارشنبه د ورځې په اړنۍ غونډه کې د دې محلونو څه باندې 2,34,000 رایې باطل اعلان کړې، خو کله یوې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي د 3,400 نور محلونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته سترګې پر لار دي. د شکایتونو کمیسون وایي دا مسله دوی ته نه ده راجع شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي وایند نادر محسنی په دې اړه وویل دوی وایي تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه څه نه دي ترلاسه کړي، او که د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه نور موارد هم ترلاسه شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی محسنی وویل چې راتلونکي اونۍ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لسر خپل علني غونډه پیلوي چې لومړی به د مرکز زون شکایتونه وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون څه کم دوه اونۍ وخت لري ترڅو په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو ادعاوې وڅېړي، او بل اخره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د سور په 14 نیټه اعلان شي.
په پکتیا ولایت کې هم د ولایتي شورا د کاندید خایسته خان هدیرې د ټاکنو د قانون د 43 او 55 ماده پر اساس د سیمیز د شکایتونو کمیسون باطل اعلان کړي. نور حال سیمه زموږ د خبريال د اوتپان پر رپورت کې اورو.
په پکتیا کې د ټاکنو د شکایتونو د اوریدو کمیسون مسولینو د پنځشنبه په ورځ مازدیګر مال د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د ولایتي شورا د پال رئیس خایسته جان هادي 25 سنده کرایې باطل کړې دي. دوی په نوموړي تور پورې کړ چې د شکایتونو د اوریدو کمیسون له یو کمشنر څخه غوښتي دي چې د لج منګل ولسوالۍ د صندوقونو رایې ورته د پیسو په بدل کې وساتي. د ټاکنو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د پکتیا ولایت د دارالانشا مشر محمد بشیر بهرام د ټاکنو د قانون دا مادو پر اساس د خیسته جان هدی رائے باطل اعلان کړي.
انتخابات د قانون د 45 او 55 ماده د حکم او اساس او بنیاد پر بنسټ د شاغله خیسته جان هدی چې د ولایتي شورا اوسنی رئیس سم او د دې لاسو د نن کال د شورا ولایتي لپاره کاندید هم شته د ټولو مراکزو کې رائے باطل دي.
دا بهرام په خبره خایسته جان هادی د یو کمشنر څخه غوښتي دي چې د پیسو په بدل کې د دوی رایې نه باطلوي.
دا یو څوک دی چې په ما غوړ سوالي کې مدیر معرف دی او قانون هم باید د ناظرین مشاهدین په جام کې هم ولاړ نه وي ناس نه وي. دا پړي به شرمانه شکم په روان تر اغله ولاړلو او اکثرا زیات خلک تحلیل کول په دې باندې چې دا پروسه په غیر باندې خرابه کې. چون ما دا وزه کنټرول کړ دی اجازه چا ته ورنه کړی ته کسان دې هغه صحیح ویستلو فقط صندوقونه باندې او میزونه باندې خپل کارمندان او د انتخابات کمیسیون دغه کسه کارمندان توضیح کړی دی. دا پروسه مختلفی همدغه شخص از ما کمیشنر تعقیب کړی دی، مېلمستون ته خپل کاندید سره ورغلی دی، بیا وروسته ښار کې دا تعقیب کړی دی او ښار کې دا پیشنهاد هلته مرته دا پیشنهاد کړی ښار کې دا پیشنهاد.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس خایسته جان هادی د باطلو رایو په اړه بے خبري وښوده او زیاته کړه کچېری داسې شوی وي د سپیناوي او ثبوت حق لري او د کراس نه د پسرت کې به یادې پرېکړې ته غاړه کېږدي. نوموړی وایي کچېری داسې نه وي دا د خلکو رایې ته په سپک سترګه کتل دي او ولس په خپل قوي عزم د خپل رایې د دفاع حق لري. اهدي په د لګېدلي تورونه رد کړل چې د کوم کمشنر یا د شکایتونو د کمیسون کوم غړي ته د پیسو وړاندیز کړی وي.
ازادي راډیو نه زموږ غږ اوري. وخت 5:15 دقیقې شوې. یو بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. د دیارلس تنه پرون د پنشیر درې پخله کې په یوې ځانوژون کې حمله کې وژل شوی د پنشیر ولایت د پولیسو مرستیال نجیب خان ویل په دې ځانوژون کې برید کې چې د تلاشۍ په پوسته وشوه شپږ پولیسو و ملکیان وشل شول. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې څلور پولیس وشلي. دا امریکا د خزانه وزارت یو افغان د اتقلا احمدی په نوم د نړیوال قاچاقبر په توګه اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره مخامخ کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې پرون پرایو نوی رئیس وټاکه. فهیم هاشمي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لومړنی رئیس دی چې په ډیموکراټیکه توګه غوره کیږي. په ایران کې د کارګرو د حقونو شاوخوا شل تنه فعالان چې پرون سهار په تهران کې نیول شوي وو د ورځې په پای کې بیرته خوشې شول. د اوکراین سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې عسکري خدمت په دې هیواد کې جبري کیږي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې د پوځ هیلیکوپټرو پرون په حلب ښار کې پر یو له ګڼې ګوڼې ډک بازار بمباري وکړه چې په نتیجه کې 3 تنه وژل شوي دي. او د یمن حکومتي ځواکونو د یو ازبک تبه په شمول د القاعده لږ تر لږه 14 مشکوک سخت دریځي غړي وشلي. دوستانو زموږ غږ له اسدي راډیو نه اوري. اوس همدا چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد تکل ورته کتنه کړي.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې پرونی غاڼې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې د ناکامۍ په اړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په مقصد د متحده ایالاتو لخوا د 1.5 میلیارډ ډالر لګښت سره سره په افغانستان کې د تریاکو تولید تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. ګارډین د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو اشاره کوي او لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځوړو لپاره میلیارډونه ډالر ولګول، خو بیا هم په 2012 سم کال کې د هغو کاروندو کچا چې کوکنار پکې کرل شوی وو 209,000 هکتارو ته ورسېده چې په سلو کې شپږ دېرش زیاتوالی ښیي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په 2009 کال کې په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر 1 میلیون ته رسېده، خو په 2012 کال کې دا شمیر 1,300,000 ته لوړ شو. ګارډین زیاتوي که څه هم د کوکنارو د کروندو له منځه وړل په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د امریکا د مبارزې لویه برخه وه، خو امریکایي چارواکو په وروستیو څو کلونو کې له دې کاره لاس اخیستی او وایي چې دا کار به افغان کروندګر په غوسه او له طالبانو سره یو ځای کړي. ورځپاڼه یادونه کوي چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له څه وخت راهیسې هڅې پیل کړي چې افغان کروندګر د کوکنارو پر ځای د انګورو، انار او غنمو بدیل کښت ته وهڅوي، خو د هڅو هڅې چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. ګارډین د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څارنې د سرمفتش له قوله لیکي چې وایي د مخدرو موادو تولید د اداري فساد په زیاتوالي کې هم ونډه لري، او هغه بریاوې چې د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مرستو په مټ ترلاسه شوي له ګواښ سره مخامخ کوي. که څه هم د ګارډین په وینا په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په چاره کې د امریکا هڅې ناکامې شوې دي، خو د برتانیا چاپ بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې امریکا او افغان متحدانو یې په استخباراتي برخه او د حقاني شبکې پر ضد په مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې وایي په روانه اونۍ کې د استخباراتي معلوماتو په مټ په پکتیکا ولایت کې د یو لوی برید مخنیوي وشو او طالبان سخت وځپل شول. ډیلی ټلیګراف لیکي یوې لویې وسلوالې ډلې غوښتل چې د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ د نیولو لپاره حمله پرې وکړي، خو امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په مرسته او په حقاني شبکه کې د خپلو کسانو په ننه ایستلو سره د دې اقدام په وړاندې تیاری ونیوله او د طالبانو حمله یې په شاو تمبوله. ورځپاڼه لیکي د تیر کال په وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ګډ استخباراتي مرکز رامنځته کړ چې وی کولای شوای د مخالفینو لیکو ته ننوځي او د وسلوالو فعالیتونو په شنډولو کې ونډه واخلي. ډیلی ټلیګراف په پای کې لیکي چې د افغانستان د ملي امنیت په عمومي ریاست کې اوس د حقاني شبکې د ګڼ شمېر غړو او نورو وسلوالو مخالفینو تصویر لیدل کیږي چې یا له منځه وړل شوي او یا په نښه شوي دي، او رسپانه ده د افغانستان او امریکا د ګډو استخباراتي فعالیتونو لپاره یو بریا بولی.
د افغانستان د سیړنې او ارزیابۍ د واحد په نوم د یوې ادارې سیړنه ښیي چې افغان ښځو ته د مسلکي زده کړو پروګرامونه غیر منظم او ناکافي دي. په دې اړه له کابله د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د تحقیق او ارزیابۍ واحد په وروستي راپور کې راغلی چې د هیواد په مارکیټونو کې د ښځو کمه ونډه د دې سبب شوې چې دوی له خپلو مسلکي مهارتونو څخه لږه ګټه واخلي. دا سیړنه چې د کابل او پروان په ولایتونو کې ترسره شوې، ښځو پکې ویلي چې تولید لري خو د اجناسو خرڅولو ته مارکیټس نه لري. د دې ټولنې مرستیال میر احمد جوینده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې ارزیابۍ د تشریح کولو پر مهال وویل:
تحقیق نشان میده که هر نوع برنامه ایجاد مهارت های مسلکی برای زنان
سیړنه ښایي چې د ښځو لپاره د مسلکي زده کړو په هر پروګرام کې یو عمومي پالیسي شامل وي. لنډمهاله او خواره وره پروګرامونه نشي کولای چې د ښځو د ژوند د ښهوالي لپاره ګټور واوسي. د ښځو د ژوند د ښهوالي مهارتونو، کار او فعالیت لپاره د یو ملي جامع پروګرام ضرورت احساسېږي.
دی واحد د برک په نامه د یوې موسسې روزنیز او د ژوندانه د مهارتونو پروګرامونه سیړلې دي. د افغانستان د تحقیق او ارزیابۍ واحد دغه سیړنه له هغو څه کم 1400 ښځو او نجونو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوې چې عمرونه یې له 1400 څخه تر 40 کلونو پورې وو. مرکه کوونکو ویلي چې د مالي منابعو او زده کړو نشتوالی د دوی د کارموندنې خنډ شوی دی. په دې سیړنه کې څه باندې نیمایي ښځو ویلي چې نوي مهارتونه زده کړي دي. همدارنګه د دې ښځو درېمې برخې ویلي چې د دې مهارتونو زده کولو پر کورني اقتصاد مثبت اثر کړی دی. دا وخت په افغانستان کې بیلابیل ارګانونه ښځو ته په یو شمېر روزنیزو مرکزونو کې خیاطي، ګلدوزي، د قالینو اوبدل، سنګارول او داسې نور مهارتونه ورزده کوي.
افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدو مسله په اسلام آباد کې په یو غونډه کې څېړل شوې. په دې غونډه کې د پاکستان استازي هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي میلادي کال تر اخره افغانان افغانستان ته ستانه شي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې مشر وایي هیله مندې چې افغانستان له پاکستان او نورو هیوادو د خپلو کډوالو خوندي او محترمانه ستنیدو ته لومړی توپ ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر انټونیو ګوتریس خبریالانو ته د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې کابل تر دې مخکې د کډوالو بیرته ستنیدنې ته لږ لومړی ټوپ ورکړی دی. خو بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی آزادي راډیو ته وویل چې هیواد ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لپاره ځانګړی وزارت لرو او د هغه تر څنګ ټول حکومت په دې برخه کې کار کوي.
دا ټول توازی ده چې په تیرو 12 کلونو کې د پاکستان او د ایران اسلامي جمهوریتونو نه افغانستان ته د 5 میلیون نه زیات افغانان بیرته ستنه شوي دي، افغان ماجرین البته. او دا په دې معنی ده چې دا افغانان وغوښتل چې بیرته وطن ته لاشي او په افغانستان کې هغه شرایط برابر وو چې زموږ مهاجر خواندي ورونه بیرته افغانستان ته خپل کلو ته خپل ښارونو ولسوالیو ته ستنه شي. په افغانستان کې د افغان ماجرینو د بیرته ستنېدو لپاره د شرایطو د برابرولو پخله باندې نه یوازې دا چې موږ یو وزارت کار کوي، بلکې دا د ټول افغان دولت یو اساسي لومړیتوب ده. په دې باندې منظم کار روان ده.
د چهارشنبه په ماښام د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارې لپاره د یوې ستراتیژۍ د لټولو غونډه په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان په سرحدي چارو کې د دولت وزیر عبدالقادر بلوچ وویل تر هغو چې افغان کډوال په پاکستان کې وي د دوی په درناوی کوي او کله چې دوی غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي بیا به یې هم په درناوی ستانه کړي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان هیله مندی چې افغان کډوال د 2015 کال تر اخیره افغانستان ته ولاړ شي.
په دې موږ کار شروع کړی دی، دا ټول به رجسټر کیږي. آی او ایم کومه چې د کډوالو نړیواله اداره ده هغوی زموږ سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. د دې فایده به دا وي چې پاکستان کې موجود ټول افغانان به قانوني حیثیت ومومي، د دوی حقونه به محفوظ شي او بل دا کا مراد ورکړی کیږي هغه به ټولو ته یو شان وي. نو ځکه مونږ هم غواړو چې ټول رجسٹر کړو او زموږ خواهش دی چې د کال 2015 د دسمبر د 1 نیټې نه وړاندې دوی لاړ شي.
سب کو رجسٹر کریں گے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ 31 دسمبر 2015 سے پہلے پہلے.
خبری مجلہ ہو رہی.
د اوکرين په ختیځو خارونو کې د دولتي ودانیو د نیول لپاره د روسي پلو بیلتون غوښتونکو هلې ځلې روانې دي. د اوکرين یو خبري اژانس وویل چې پرون د یو خار لوی څارنوالۍ د نیولو پر سر د پولیسو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې 15 تنه ژوبل شوي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري، ورپسې د ژوند رنګونه واوري.
د اوکراین په ختیځ کې شاوخوا 300 روسیا پلو بلتون غشتونکو پرون په دونیتسک ښار کې د سیمې د لوی څارنوال پر دفتر برید وکړ. روسی پلو ډلو د دولتي ودانیو په شاوخوا کې د بلوازد پولیسو لور ته ډزې او لرګي غورځار کړل. پولیسو په اوښلن غاز او د بي صدې په بمونو ځواب ورکړ. ځینو اعتراض کوونکو له پولیسو ډالونه، خولۍ او نور وسایل واخیستل. شخړه هغه مهال پیل شو چې 200 تنو چې د دونیتسک د ولسی جمهوریت بیرغونه په لاس کې و لاریون وکړ. د دونیتسک ولسی جمهوریت هغه غورځنګ دی چې له مرکزی حکومت د زیات واک یا خپلواکي غوښتونکي دی او یا هم له روسیې سره یو ځای کېدل غواړي. حمله کوونکو د اوکراین د بیرغ لکشته کولو او هغه ته د اور لورته کولو وروسته د خپل غورځنګ بیرغ د لوی ترنوالۍ پر ودانۍ ولګاوه. تلویزیونی تصویرونه وښودل چې پولیس له ودانۍ څخه وځي. د اوکراین د یونین خبری آژانس راپور وایي چې په دونیتسک کې د لوی څارنوال پر دفتر د حمله پترس کې لشتر لږه 15 تنه ژوبل شوي دي. دغه آژانس له مخې ځینې کسان په ډزو ټپیان شوي دي. دونیتسک د اوکراین د پخوانی روسیه پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې د فبروري په میاشت کې په کیف کې له 2 میاشتو اعتراضونو وروسته وپرځول شو د ملاتړ مرکز بلل کیږي. د اوکراین په یو بل ختیځ شهر لوهانسک کې روسیا پلو بیلتون غشتونکو یو تلویزیونی استودیو ونیول او له هغه څخه د اوکراین د ملي تلویزیون د خبرونو په ځای د روسیې د روسیا څلورویشت تلویزیونی چینل خبرونه پیل کړې. روسیا پلو مظاهره چانو د دې شهر حکومتي ودانۍ، د لوی څارنوال دفتر، د پولیسو اصلي مرکز او سیمه ییز تلویزیونی مرکز د سه شنبه په ورځ نیولی وو. ولاری بولتوف چې ځان یې د خلکو والی اعلان کړی دی پرون وویل چې ملاتړ کوونکي به یې نورې دولتي ودانۍ ونه نیسي. په ختیځ اوکراین کې شاوخوا سلطنو روسیه پلو بیلتون غوښتونکو په کراسنوار میسک ښارګي کې د پولیسو مرکز ونیو.
د ژوند رنګونه
عبدالجلیل ولسپان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی.
تاسو کله چې ماشومان وی اول ته اوسیدلی معمولا د قانون کوم شان کرل او باغونه په کومو میوه وو او اوس کوم نوی دي چې بخي نوی تجربه دي نوی باغونه خودل
سي؟ په هغه وخت چې د مونږ په سیمه کې بزګرو چې په پټه کې به جوار او غنم او کوپنار کرل، د دې تر څنګ دا سی بل حاصل نه کرل. جوار او غنم هم د دوی خپل خوراک لپاره وو. مې به یو پټه و کرل چې هغه او ریج به کرل شول خو هغه په دغه نه اندازه نه دغه تازه میوجات برخه کې هغه وخت کې د مونږ په ځای کې الوکارت وو او یو ونه به د زردالو خریده، یو ونه به د علی شیخ خریده چې هغه به ونه به دومره غټه شوې وه چې هغه خپل حاصل به نه ورکولو او نه به چا هغه حاصل لاسته راوړلی شو. نو مونږ به یا د لندې په وسیله یا به مندسې غونډارې پسې وارول او که یو دانه به هم ترې راوغورځولو که نه راغورځل کېدو. خو اوس چې دی د پخوا په توپیر باندې ډېر زیات پرمختګ شوی دی. اوس په خپله د مونږ په سیمه کې مڼه شته، البته چې د مونږ سیمه یخه ده، په دغه خاطر مڼه پکې کېږي، انار پکې کېږي. خپله مونږ په خپل باغ کې کرلی دي مڼه ده، انار دی، الوکاټ دی، زردالو دی، شفتالو دی، نارنج دی، مالټه ده. د دې تر څنګ مونږ په خپل باغ کې چې دی تقریبا په هغه وخت کې مونږ دوه قسمه، یو چې وو کټه انګور مونږ ورته وایو او بل ورته دغه تور نرمه وایو. خو اوس مونږ تقریبا اووه قسمه انګور لرو چې سپین نرمه دي، تور نرمه دي، کشمش دي، بیا په دې کې چې دي یو رقم مونږ ورته زاول انګور وایو. هغه دي خو بېلابېل نوې دي، نو ډېر زیات بدلون راغلی دی او خلک هڅه کوي چې اندغه سنور دغه وکړي.
دغه نوې تجربې څه سوي؟ نوې باغونه ایښودل سوي، نوې سبزیجات تجربه سوي، محصولات بیا څنګه دي؟ خلک ترې راضي دي؟
دغه نوې دغه چې شوي دي محصولات فوق العاده ښه دي. څنګه چې د وزارت زراعت د خونه کوم باغونه کې ایښودل شوي دي هغه باغونه او تیار پیوندي، که پیوندي نه وي بیا پیوند کیږي او ډېر ښایسته میوجات ورکوي چې په ډېره زیاته پیمانه کې. خو هغه ونې چې پخوا به وي د زردالو ونه به نو یو ونه به هغه به هېڅ نه راش کېدل او په ټوله ونه کې به درې څلور کرېټه زردالو نه. خو اوس چې یو لخته وګوري دوه درې کرېټه زردالو کوي، شفتالو کوي، الیچه کوي، همدغسې نور میوجات.
یعنې د خلکو د قانونو پوهه هم زیاته شوې په دې برخه.
نظر پخوا ته چې دی اوس د بزګرو چې دی پوهه ډېره زیاته شوې ده. پخوا به چې فصل به مرض وکړي یا تازه میوجات او سبزیجات هر چې مرض وکړي په هغې به نه پوهېدو، یو ځای معلوم ځای نه و. خو که اوس مرض وکړي د ترویج مدیریت شته، د نباتاتو د ساتنې مدیریت شته، د زراعت ریاست ته مراجعه کوي، کلینیکونه هم شته، د سیار کلینیکونه. نو د خلکو مشکلات ترې اندازې حل دي خو پوره حل نه دي.